سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ ښه کلاس ته راډیو نوري زموږ د خبرونه ډیره مرخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځنګل شوی خطر غي وړاندې د دې سات خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایلی چې پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مرکز په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولي. دغه وزارت ادعا کړې چې پرونی د لاور پنډی نورخان اډا بلوچستان کویټا دولس نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومند جنسی خوریز کمپ او غیلی پوزی اډو باندې چې مهم پوزی تاسیسات او مراکز دی هوایی حمله کړې او ډیر زیان راولی دی. طالبان د ډرون په واسطه په پاکستان بریدونه کوي. دفاع وزارت ویلي دا بریدونه یې په کابل، بګرام او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په خبرګون کې کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د دریو امریکایي عسکرو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. هغه د خبره بېګاه پر ایران د بریدونو په اړه د جزئیاتو د بیان په وخت کې وکړه. ټرمپ وویل چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ سنت کام په حواله درې امریکایي سرتیري یک شنبه ووژل شول. د راپورونو له مخې لږ تر لږه پنځه امریکایي عسکر سخت ژوبل دي. ایران په سیمه کې د امریکا پوځي اډې تر ډرون او توغندیزو بریدونو لاندې راوستي دي. نن پر ایران د اسرائیلو او امریکا د بریدونو دریمه ورځ ده. دوشنبه سهار وختي د اسرائیلو پوځ تایید کړ چې پر ایران یې د بریدونو تازه لړۍ پیل کړې. د ایران تسنیم خبري اژانس منلی چې تهران کې درنې چاودنې شوې. په ځواب کې ایران بیا په خلیجو هیوادونو ډرون او توغندیز بریدونه کړي. د قطر پلازمینه دوحه او د بحرین پلازمینه منامه کې لا سهار راهیسې د خطر زنګونه لګول شوي او د چاودنو غږونه اورېدل شوي. د اماراتو تجارتی ښار دوبی او د عراق د کردستان اقلیم اردبیل کې هم چاودنې شوې دي. په خلیج هیوادونو کې لسګونه کسان د ایران په بریدونو کې ټپیان شوي او لږ تر لږه پنځه نور بیا وژل شوي دي. بل پلو د کووید دفاع وزارت ویلي چې د امریکا څو پوځي الوتکې هلته لوېدلې. دغه وزارت په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې خو ویلي دي چې ټول پیلوټان ژوندي پاتې دي. د کووید دفاع وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې اړوند چارواکو سمدلاسه د لټونو ژغورنې پروسې پیل کړې او د الوتکو عمله د روغتیایي معایناتو او اړوند طبي مرستو ترلاسه کولو لپاره روغتون ته لیږدول شوې ده. د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ تر اوسه د دې خبر په اړه خبرګون ښودلی نه دی. په خپلو رسنیو کې هم د امریکایي الوتکو د لوېدو ویډیو ډېرې لیدل کېږي. او تمه ده چې په جون میاشت کې د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه یو ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې وکړي. د هندستان کرکټ بورډ نن د شنبې تایید کړ چې د جون له شپږمې تر لسمې به ټیسټ لوبې وشي. یو ورځنۍ لوبه به د جون څوارلسمې، اوولسمې او شلمې ته پلان شي. دا لوبې د هند په کوربتوب په څوارلسو په بخنې سره په څلورو سټډیمونو کې ترسره کیږي. له هند سره تر لوبو مخکې به افغانستان په شاوخوا لسو ورځو کې له سریلانکا سره مخ شي. افغانستان به د سریلانکا په وړاندې لومړۍ درې شل ورځې او بیا په درېو یو ورځنیو لوبو کې لوبې ترسره کړي. دمګړی افغان ټیم د سریلانکا په وړاندې لوبو ته یو تمرینی کمپ په خوست کې پیل کړی دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم او روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې او رستر بلی دي. د روغتیا د سکتور د مسؤلونو د معلوماتو له مخې هر کال په تخمینی ډول له شلو زرو تر څلېرویشتو زرو پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه یې هم سخته ده او هم ډیره لګښت دی. ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونو کې د دوی له وس وتلې. زرګونه عوان زګونه زره افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډېری کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنی وپلوري یا پورونه واخلي. لبلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیایي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولینی د واړیا او کم لګښت درملنې ژمنی کوي. خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه؟ د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوندو موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری لمک سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی بلنه مو منله. سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب شینواری، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطاني ناروغۍ لا پسې زیاتې شي، او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات دي، ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د ټولو کوم نجات په کینسر اخته مریضان موږ لرو، او شل زرو نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوی دی شل زرو نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي، او 14,400 او څلور بیا تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي. اسباب مختلف دي چې بجنټیکي د وژنم دره مستحقي دا د چاپیریال د کوم زارجن مواد چې د کنټرول د نه د وژنم هم ستونزې رامنځته کوي. مختلف ویروسونه او باکتریاوې چې دي دا هم د دې سبب ګرځي. همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي، او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادونه استفاده شي دي، هغې د محیطي زیست ادارې او نور کومې هغه ادارې چې اړوند دي، په دې کې هغه د غفلت او د وجې نه او خپله وظیفه چې نه ترسره کوي د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په ډېرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې هغه په هوایي په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي چې همدارنګه باید په ټولو ضرورو کې داسې یو مرکزونه وای چې تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې تر څو یې درملنه په وخت باندې ونشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی، او په نارینهو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبد امر کښې په غزینو کې د سینې سرطان په لومړۍ درجه کې دی، او په نارینه کې د مرای او همدارنګه د معدې سرطان چې دی دا په لومړۍ درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لومړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوي د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته د وژنې چې هلته ماموګرافي وشي، او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو دریم او څلورم ته لاړ نشي، ځکه چې که دریم څلورم ته لاړ شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کېږي، او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي. شي له بده مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوې نه لرو، ځکه چې د دغه اسانتیاوو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وژنې زیاتره مریضان چې زموږ دریم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا د دوی درملنه ستونزمنه کېږي، ځکه چې حالت په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموتراپي یا په عامه سله ورته واکسین یا دوا ورکوو دي هغه برخه لرو، او د جراحي برخه لرو، ولې د ایمونوتراپي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوتراپي چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، په ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څه هم چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کېږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونې ناروغي ده، او که څوک خدای مکه پرې اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کړي. په کوم شرایطو کې ښه ده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي، او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څوک په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي، او که چېرته دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی درملنه ستونزمنه کوي، او بیا راډیوتراپي ته ضرورت ښیي. زه به دومره ووایم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 9 کلونه کار کړو، نو زه به دومره ووایم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات دې ته نه دي زه خلک وډار کوم، نو مطلب دا دې په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي، او همدارنګه د انسان معافیت ایمیونیټي رامنځته کوي. ایمیونیټي او معافیت هغه قواو ده چې انسان په داخل کې او په بیرون کومه مریضي چې انسان ته داخلېږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. نو که څه وخت چې د انسان معافیت لوړ وي، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیروني کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی، چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه په سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب وي. نو دغه لیونتوب چې مختلف کنٹرول کی مطلب انتظار نہ بدن پہ نور غړو باندې تاثیر نہ کا، او همدارنګه معافیت پر تاثیر نہ نور بے پا عام ژوند کې مو آراز و علائم نشو دیدے. ځکه چې دغه انسان لائف سٹائل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه مو شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه هورمونونه 9 بجو چې انسان ویده شي، د پنځه شپږ باندې څلور راپاچې مختلف هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نیسي، او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مفید تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبی خواړه شي دي، دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانی چې مطلب هغه مېری دواګانی نوي،
bale
دي هغه د وژنه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري، او همدارنګه مختلف توخانیات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي، دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
bale ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورنیو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغوی دغه اصطلاح سره بلد دوی، خبیث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي. دغه که په عامه هغه کې راته ووایي چې دا څه رقم دي، تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاده کړئ، یعنې کوم کوم سرطانونه چې څوک پرې اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته همدغه ککړې حجرې ورزي او پراخیږي، او کومې نه کیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي، کومې کم چانس لري چې تداوي شي.
او مننه اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شوې نه، که چیرته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجراتو لیونتوب یا هغه کتلا یا هغه تومور رامنځته شوی، نو د هغې کیموتراپي د لارې یا د چرایي د لارې هغې ته لاسرسی شي، او هغه د منځه وړل کېږي درملنه شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي، نو دا بیا خپره کې انتشار که د بدن نور غړو ته، او څوک چې دې نیلي یا جرډې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب د دې درملنه چې دی بیا ستونزمنه کوي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې بهتره خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي، او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوېښتونه عمر پورته وي، نو دغه کسان کوشش وکړه چې هغه خویندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان په خاطر باندې نو درې میاشتو شپږو میاشتو کې زول ډاکټر ته لاړ شي، که موموګرافي ته دغه ولري لاسرسی ولري، خو هغه به ډېره بهتره وي. نو که په اوله دویم سټیج وشي، نو د هغوی درملنه شته ستونزمنه نه ده. پیل کې مشکل کوم شي وویل چې سرطان وژونکې ناروغي نه ده، بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني، او د انسان معافیت کمزوری کوي، او دغه سرخ چې انسان وړډار شي، دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغه افراز رامنځته کوي. دا چې رامنځته شي، دا د انسان په ایمیونیټي او په معافیت مستقیما تاثیر لري. څومره چې دا کمزوری شو، نو دا چې دی پیاوړی کوي، او انسان کمزوري طرف ته وړي، او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپل وژونکې ناروغي نه ده، دا په خپله باندې زموږ طرز زندگی، زموږ فکر، زموږ غیر اجتماعي ژوند، او زموږ خواړه، د لایف سټایل چې دی، دا هغه څه دي چې دې ته لاره واري شي تر څو زموږ په ژوند باندې مرګونه تاثیر وکړي.
بله، د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو، د کووېډ دوره را یاد شوله. د کووید 19 چې پاویلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدله، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی وو، او کڅوک په کووید اخته وو حتی تر شل متره هم دوی ځان ترې لرې کاوه. وروسته وروسته خلک چې تداوی راووتله، واکسینونه وشول او زانون بچ کړل، بالاخره داس تصور کېده چې هغه سي مرګونی تصور چې په خوا ور سره و هغه نه دی، بلکې سړی کولی شي چې ځان باندې پام وکړي، یعنی د تداوی وړ شی وو، او ډار ډیر خلک له منځه یوړل او هغه اراده یې د مبارزې کمه کړله.
خصوصی روحتونه دا تقریبا د نړۍ ټول سو متخصصینو سره کنیکټ کړی وو، اړیکې کړی وو چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه بچی ته کووید په اړه راتله نو دوی ته ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموتراپی او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپی نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر برخه ډیره مهمه ده چې دوی ته رواني دغه ورکړي شي،
رواني مرستې ورسره وشي، بلې
رواني مرستې
مشورې ورته
او مختلف معلومات په وخت باندې ورته ورکړي شي، دوی ته ډاډ ورکړي شي، او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځه لاړ شي. د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراضو په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوی برخه باندې قایل نه دي. باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري؟
بله،
که چېرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده. خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري، او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري، او همدارنګه بعضي بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوه، او خپل داسې ریسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب خوراک هر څه او فزیکي فعالیت وي، نو دغه انسان چې دی د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې موږ یادونه وکړه چې نوي 50% کسان چې دا په کینسر باندې اخته کېږي، ولې په کسانو کې راښکاره کېږي چې دغه لایف سټایل یې او مطلب دغه خواړه یې او فزیکي فعالیت یې مطلب دغه څه شي وي، او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي دی په امیونیټي باندې په معافیت باندې مستقیم تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی د خزو د سینې یا تیو سرطان چې دی، او بیا په نارینهو کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی شي دی، د دوه د سکرینینګ هغه اولینې مراحل څه دي، په څه شکل باندې باید وشي؟ که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي؟ هغه ښځې چې په کلو کې اوسي، هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولی، یا دغه معلوماتو ته کافي لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟ بله،
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په دې برست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي، د سینې سرطان د عامه پوهاوي برخه کې چې دې کې بدري او پښتو ژبه مو وي، چې دې ته به لوستي او نالوستي میندې خویندې د افغانستان پرتو سیمو هم لاسرسی لري، او دوی سره به په لیکلي بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کوي. لومړی کې ورته هلته ورور وي، پلار وي، د کور کوم بل غړی وي، چې هغه فقط یو څه لارښوونه ورته وکړه، نو بیا دوی په راتلونکي کې دې نه استفاده کړی شي. نو هلته مختلفې لارې طریقې ورته ښایي څنګه دوی تشخیص وکړه، د پوستکي رنګ یې څنګه دی، هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا موږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی، انشاءالله پلند وقت کی بدہ افغان غریب ولس خدمت کی ہوئی ان شاء اللہ پلر پرتو ولسوارے اکڑی کے بعد دین لست او نہ لست خواہد میں ان شاء اللہ گٹا خسر شی دا دیو خوشحالی خبر
دے ڈاکٹر صاحب پا افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلې دي او کلنی عاید ډیر زیات ټیټ دی حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي تر 20,000 پورته هر کال اخته کیږي او 600,000 شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده تداوی حداقل 4-5 لک افغانۍ یا په همدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول طی کړي څه فکر کوئ ولې دغومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه تداوی
مننه لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه ذکر کې قیمتي کمیږي چې د معلوماتو یا د مپاوی کمښت د وجې نه چې دا په درېیم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دوی په وخت مراجعه کړی نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وای او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی او بل بده مرغه دا چې په افغانستان کې مونږ سرټیفاید اونکولوجیسټ یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو ولکه چې ته په دې نور روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري نو یو وجه دا ده بل دا چې دې ترمل قیمته دي په ټول دغه کې په کیموتراپي برخه کې تقریبا 18 رقم درملو نه استفاده شي چې په افغانستان کې مونږ 12 لاسرسی لرو چې د بده مرغه هغه هم مریضان دې ته اړ کېږي چې هغه د بازار نه راونیسي ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي او په دومره اندازه کې مریضان چې دی مختلف ولایتونه یعنی هر ورځ د افغانستان کینسر فاؤنډیشن ته اوس خو چې جی پی ټی د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ د ولسوالۍ کلي ولسوالۍ نه یو چا معلومات شریک کړي وو چې ته مو سره مرسته وشي ځکه چې د دوی والده وویل مونږ مالي د اقتصادي وژن مشکلاتو وژن نشو کړی چې د خپل مور درملنه وکړو چې د افغانستان کینسر فاؤنډیشن مرسته وکړي شي له بده مرغه افغانستان کینسر فاؤنډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي او هغه خونریزي د مریضي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي خونریزي دغه کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي پلان لرو نو رب دې وکړي چې او د نړیوالو ټولنو مخترنه ده چې بهر لرن شي د افغانستان روغتیايي سکتور سره واغ څو شرکت سره په کار کې باید مرسته وشي درملو برخه کې و
بله
درملو برخه کې وي کارمندانګه د رادیوتراپي برخه کې وي او د خصوصا د روغتیايي کارکونکي کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیه یو ډیلیګیشن یو هیئت راغلی وو هغه غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي نو دوی اصرار په دې و چې مونږ به د قزاقستان او د ایران او د ترکیې متخصصین راولو او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپله وسه مرسته کوي دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې رادیوتراپي به هم راوړي او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 500 میلیونی ملت ته د روغتیايي سکتور او خصوصا سرطان برخه کې مو یو څه کړی وي
ډاکټر صاحب تحولات خو ډېر نورې برخې مغیزمنې کړي خو په ټوله کې لوی اغیزه په خلکو باندې وه او یو تر ټولو غټه ستونزه چې رامنځته شوه هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو پر روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې. که څه هم چې ویل کېدل دغه برخه به ډېره نه متاثره کېږي او نړیوالو بنسټونو خپلې ژمنې کولې، اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې دي او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسئ چې بالاخره افغانستان وتوانېږي په خپلو پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي، څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته که مونږ نظر وکړو، هلته روغتیا چې ده او تعلیم و تربیه چې دی دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلث سیکټر او د معرف دغه برخه چې دی غیر سیاسي شي، نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دی، ډونران شته دی. خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورم، ځکه چې تیر 2 کلونو راهیسې اروپایي ټولنې تقریبا $14 میلیون په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې تر څو دا مرسته ترلاسه کړه او دغه سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوي تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه او دا 200 بسترو ته وغځول شي. ممکنه د اوس هم امکانات په افغانستان کې ډېر زیات دي، ورې د روغتیایي سیکټر د ښه مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چېرته چې وایي ډېرې ستونزې وي، ډېر مشکلات وي، ډېر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډېرې زیاتې وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس هم شته، خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم مونږ تر خپله وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم او د اوسنۍ کومه تکیه شي ده د روغتیا په برخه کې چې مونږ په یو طرف باندې او بیا سلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکمه شوې ده او انشاءالله افغانستان به په راتلونکي کې په ډېرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کاله یعنی 2023 چې دی زه دا په نیک پال نه سم چې انشاءالله په روغتیا سیکټر کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډېر لاسته راوړنې ولرو او ډېر هغه بېوزله او بېکسه مریضان چې د افغانستان په لرو پرتو ورسوالیو کې دي انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي او نورو ته به محتاج او په نورو به تکیه نه اوسي.
ډاکټر صاحب، دغه وروستیو تحولاتو سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان را ایستلي دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیونه افغانان له دواړو هیوادو را وایستل شول او دوی ته بیرته تګ هم سخت و. د ناروغانو لپاره هم دغه د تګ مسله ډېره ستونزمنه شوله، ویزې په سختۍ راوځي او په ډېر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي، دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره، دغه څومره بد تاثیر درلودې په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ میر په ګراف باندې؟
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی، په مرګ او میر باندې لار. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون د وجه له کبله ناممکنه به زه کره معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عام روغتیا وزارت لپاره په نیشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا، په یو طرحه باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیایي سیکټر شي دی دا ډیجیټلایز شي. که چېرته د پکتیکا په یو لرې ولسوالۍ کې، د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې، هلته په کلینیک یو ډاکټر هم یو مریض ګوري کومه دوا ورته وسیع کوي کوم تشخیص یې کا، نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلت یا د ډیجیټل سیستم ته به هلته رسي او هلته به معلومات شي چې دا څوک وو. او هغه طرحه چې دا خو ډېره مفصل ده، هغې لپاره به یو ځانګړي برنامه په کار ده. خو مطلب دا که چېرته دغسې مونږ یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړې ده، د عامې روغتیا وزارت په دغه کې اختیار کې ورکړه، نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکی ښه ګورم. خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي، ځکه چې دی که هوا د لارې یا د ایران د ویزو د ستونزو د وجنه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امیر باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې بدبختانه په لاس کې.